کې به د ماښامنۍ خبرونه د اهم رپورټونو سره ټکی. د پاکستان پوځ د مطبوعاتي ادارې د دې راوی نو وروسته چې د ترهګرو پر خلاف ګڼ شمېر عملیات ترسره کړي دي، سیاسي څېړونکي وایي چې د امنیتي حالاتو په خرابېدو سره داسې نه ښکاري چې د پوځ عملیات دې ګټور ثابت شوي وي. په دې هکله به د څېړونکو نظریات واورئ. د سوات د کابل سیمې د پولیسو په مرکز کې د چاودنې په اړه د ځایي خلکو توند غبرګونونه. نن په کابل چوک او منګور کې دوه ولسی احتجاجونه وشول. احتجاج کوونکو له حکومت وغوښتل چې د چاودنې د پیښې څرنګوالی دې معلوم کړي. امریکایي چارواکو د دې خبرې تصدیق کړی چې په کابل ایئرپورټ د 2021 کال اګست کې د ځانمرګي برید پلان جوړونکی داعشي کمانډر د طالبانو لخوا وژل شوی دی. همدې حال کې امریکا او روس دواړو ویلي چې د شرطونو بغیر به د طالبانو حکومت تسلیم نه کړي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې لسګونه پاکستانی شهریانې د سمندري جهاز په ذریعه له سودانه ایستلي او د نورو پاکستانیانو د ایستلو چارې هم روانې دي. برپلو ملګري ملتونه وایي داسې ښکاري چې د سودان په خانه جنګۍ کې ښکېلې ډلې خبرو ته سنجیده نه دي او هره ډله فکر کوي چې په جنګ به کامیاب شي. نور رپورټونه به هم ولرو. په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ.
سړی مشه په خیر راغلی. دا وی ډی ودا او فواد لامی ساسو کور بایم واښوې ده په خبر کې د مخصن لاس په کابل کې د مخصن نه هنی میاولت په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. په دې هیله چې د دې پروګرام تر اخره پورې زموږ سره مل پاتې شئ. د پاکستان د پوز ویاند د پوزي اپریشنونو تفصیل میډیا ته ورکړی او سیاسي ګوندونو ورته خپل خبرګونونه خودلې دي. د پوز ویاند ادارې آی اس پی آر مشر په خپل تازه وینا کې په هیواد کې د ترهګرو بریدونو او د ترهګرو ډلو پر ضد روانو پوزي عملیاتو تفصیل خپور کړی دی. د پوز دا وروستي بیان څومره اهم وو او په دې اړه د سیاسي تیړونکو نظر او خبرګونونه څه دي؟ په دې باندې زموږ سره پیر زبیر شاه صاحب د سکایپ دلاري په پروګرام کې را سره دی چې ورته خره خلاص پيو او موږ ته به نور معلومات راکړي. پیر زبیر شاه ستړي مشه په خیر راغلی.
په خیر فواد.
اول که دا تاسو خو به د پوز د مطبوعاتي ادارې د پریس کانفرنس د نظر تیر کړی وي، مهم ټکی که را سره اول شریک کړئ چې په دغه پریس کانفرنس کې پوز څه دعوی کړی دي.
نو چې دا خو که تاسو وګورئ دا نوی چې کوم ویان جوړ شوی ده میجر جنرال احمد شریف دا اول مطبوعاتي کانفرنس و پریس کانفرنس و چې دا راغلی او دا ډېر تفصیلي خبرې وکړې چې کوم بنیادی خبرې وې. پاکش خو یو د پاکستان او د هند چې کوم شخړه روانه ده په لاین آف کنټرول باندې په کشمیر شي په هغه باندې ډېرې هغه وکړې. دوی چې اوس خو حالات ښه شوي دي خو بیا هم په هند باندې زیات دوی نیوکه وکړي. هغه نه علاوه نن او پاکستان سره اندرونی چې کوم حالات دي په هغه باندې دغه کتا سوګره حالات داسې دي چې په ملک سیاسي او کشمکش تا او هغه نه علاوه تر هرګرې چې کوم پېښې دي هغه هم زیاتې لګیا دي. نو څومره هم وزواد د پتر هرګرې خبره وکړي او د وی چې مشته په کوم په افغانستان طرف نه په مغربي چکم سرحد دا پاغه شه دی وی چې طالبان تحریک طالبان پاکستان یاد کړی د بلوچ چکم وسلوال دی دا یاد کړو چې دوی خپل شه سره ملاو دی او په مشته خطر دی. دغه نه علاوه دوی په پاکستان شنه نه چکم په سوشل میډیا باندې خبرې کوي د فوج په خلاف هغه باندې خبرې وکړي چې دا نه غیر اخلاقی دی بلکې دا غیر قانوني هدي او بل خپل دا خبرې هم وکړي موږ هیڅ یو پولیټیکل یو سیاسي جماعت سره موږ تعلق نسته او موږ یو ځان تاغي او موږ ټول چې کوم فوکس دا غته هرګرې په ختمولو باندې د په ملک شي. نو دا بنیادی خبرې چې کوم اکثر دوی کوي پاکستان فوج چې د هند په خلاف تر هرګرې په خلاف او اندرونی چې کوم مداخلت دا په دغه باندې کوم دوی باندې نیوکه کوي او دوی باندې خلک ورته لاس نسی ګوته نسی نو هغه او ته یو قسم جواب ورکول.
دغه پریس کانفرنس نو وروسته سیاسي چیرونکو سیاسي ګوندونو او نورو کارپانو څخه خبرګون خوده لیدي د دوی سره د عمل مخته راغلي دي. په دې مو څه نظر ساتلی؟
نجيب د شخو ماته ستوي چې د اول یو پریس کانفرنس وو خو د چ سومره خبرې وي هغه په اندرونی او چکم کیسې دی اندرونی چکم ډیبیټ دا په دغه ټایم شکتا سو غوري فوج په خواني چکم دوه مشران وګورو د ایسای مشر فیض امید او جنرال باجوا او نوم هر ورځ په میډیا ش یادېج لګیا دا په ډېر غلط هغه شه نو په فوج باندې زیات دباو دا او هغه چکم کرفس کتا سو غری د ترهګری چکم دوی داوی وکړي نو هغه ترهګری داوی ته کوم وګورو نو درته ځای خلکو خبرګون دا و چې ترهګری واقع اوس روان دي دی باوجود چې دوی دا داوی کوي چې ترهګری ختم کړي دا نو د تاسو غره سواد کې چې څوک اوښول پرون هغه هم دوی پتن لګي چې څو خو بهرال د نمخ کې پولیس باندې چکم په خبر کې حمله شوی و نو ترهګری په حق له چکمې د داوی به هغه ما په خیال سو کې هنه ورسره مونږ نیولې چې زمونی حقایق چکم دي هغه بدل دي
ډېر زیات مننه پیر زبر شاه تاسو د راتګنه معلومات پر په همدې حال کې د سوات کابل سیمه کې د پولیسو په مرکز باندې د روسي چاودنې په اړه د ځایي خلکو خبرګونونه لا جاری پاتې دي او نن هم په منګوره او د کابل په چوک کې دوه مظاهره وشو او احتجاج کوونکو له حکومت او وغوښتل چې د چاودنې د پیښې په اړه دي تحقیق وکړي او نتایج دي خلکو سره شریک کړي. چارواکو ویلي چې هغه چاودنه د بجلی د شارټ سرکټ لامل پیښه شوی و مګر ځینو ته د دې خبرې منل ګران ده. فیاض ظفر د نورو جزئیاتو سره.
د سواد په کابل پولیس لین کې د سی ټی ډی پټان کې د چاودنې خلاف 13 ورځ په سواد کې دوه غټي احتجاجي غونډې وشوې. په کابل چوک کې د سواد پولیسي پاسون لخوا احتجاجي غونډه وشو چې په کې یو شمېر خلکو ګډون وکړو. په نشا چوک منګور کې د سواد قومي جرګې لاړخه غټه احتجاجي غونډه وشو چې په کې د کابل چاودنې قدنه وشو او راغلو خلکو وی چې هغه په خپل خاوره نور بدامني
او نن چې موږ د سواد خلک راغون شو دلته په نشاط چوک کې نو تاسو پته چې پرون په کابل زمونږ په یو سیټی ډی تاړه باندې اټیک شوی دی چې دغه هر څه وجوهات دي نو دغه خلاف موږ راوتی او دا احتجاجي مظاهره ده ځکه چې په سواد کې موږ نور بالکل داسې قسم ډرامو ته دي کې موږ ته بالکل نور نه وتا
غوندو ته وینګون کوې چې د کابل چاودنې پلټن دی خوشي او حقایق دی خلکو ته او خو دلې د نشاط چوک احتجاج کې زنانه هم ګډون وکړو او ویل چې د پاکستان عین وای چې ریاست با خپل اوسیدونکو لا تحفظ ورکړي.
زمونږ په ملک کې یو عین دی کوم چې 1973 کانسټټیوشن دی په دې کې درې قسمه خبرې دي چې تبا د خپل شهري لا سکیورټي ورکې د هغوی حفاظت پکې دویم دا خبره ده چې هغه تبا فریډم اف موومېنټ چې دی هغه به ورکې دریم خبره ده چې ایکوالټی اف سټیزن پکار دی کله چې د دوی ته مسله جوړیږي دې ته تکلیف جوړیږي نو دوی په فریډم اف موومېنټ باندې پابندي لګای
په نه کوم کو د حکومت دې بیان ته چې دا 14 حدیثه ته د شک په نظر ګوري او وای چې دومره بارود پستانه کې د څه لپاره یې خو دې شو
دا هم یو سوالی نشان دی په دې کې دوه بارود چې کم دی دا څنګه به کې ته یې خو دې شو او بل دا دا چې وجل کې هم خلک اوسيږي دا وجل کې هم بجلی ته یو بریکر یو بٹن یو چې لګي چې دا اور والی چې دا تاوان نه کوي نو دا ځونه څنګه ولی دغه ځای دا نه وو مونږ دا وایو چې یو صحیح تحقیقات دی وشي او مسؤلینو ته سخت سزا ورکړي.
پولیس وایي چې دې چاودنې کې یو بل جوبل پولیس هم مړ شوی دی او د مړو شمېر 43 ته رسیدلی ده. بل اړخ ته د پولیسو مشر یا آی جی پی د صوبې د ټولو تڼو کې موجود بارودي موادو تفصیل غوښته دی او ویلي دي چې دا بارودي مواد دې محفوظ ځایونو ته وړل شي. صوبایي حکومت د کابل پولیس لاین د چاودنې دپاره د هوم سیکرټري او د ایڈیشنل آی جی باندې شامل کمیټي جوړه کړې ده چې هغه به د شاودنې پلټه وکړي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، دیوا سوات.
بلخوا په کراچی کې د کراچی پانتون د کانفیوشس انسټیټیوټ په سازانو باندې د مرګونی ځانمرګي برید کال پوره شو. یو کال وړاندې د چینایي ژبې د زده کړو د مرکز په سازانو باندې هلته ځانمرګي برید شوی و چې د چینایي وګړو د تحفظ په اړه یې فکرمنده زیات کړی وي. اوس که څه هم هلته زده کړې روانې دي، مګر زده کوونکي وایي هغه شان خوند نشته ځکه چینایي استادان بیرته هلته نه دي تللي. هم دی حال کې چارواکي وایي چینایي استادان بیا تیار دي چې انسټیټیوټ ته واپس ستنه شي. تفصیل یې د فضل عزیز پر رپورت کې.
په کراچۍ پوهنتون کې د نننه د چینایي ژبې د زده کړو مرکز کنفوشیس انسټیټیوټ چې پوره یو کال وړاندې په چینایي استادانو ځانمرګي برید شوی او د هغې وروسته د دغه مرکز څخه ټول چینایي استادان بیرته تللي. د چینایي ژبې او کلتور زده کوونکي وایي زده کړې روانې دي او چینایي استادان ورته انلاین کلاسونه اخلي، خو هغه شان نه دي څنګه چې د هغو په موجودګۍ کې وو.
موجودگی کی ڈیر ازدہ کے گا آن لائن میں فرق ڈیر ازدہ کی خو آن لائن اور موجودگی کی ڈیر وٹ فرق دے لیکن ٹیچر دے خواہی آگا تا ہر یو اسٹوڈنٹ تخکاری ورتا ہر کس اس آن لائن دے اس تہار سے نخکاری ورکا لیکن اسٹوڈنٹس بیا تا اس تو پتہ چھو آن لائن کلاس اسٹوڈنٹ بالکل نان سیریس ہی مسئلہ بگر اسٹوڈنٹ دے گا ٹیچران اخبل آن لائن خی یا فزیکل خی دوارا ٹیچران اس فرق نہیں سے ٹیچران خیر ہو.
تیر کال په شپږم اپریل په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي ژبې او کلتور د زده کړو د سانګې په چینایي استادانو ځانمرګي برید شوی. درې چینایي استادان یو پاکستانی ډرایور پکې وژل شوی وو. د برید ذمہواري له قانونه ګرځول شوې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې چې دغه برید لومړی خزینه فدایي شاری بلوچ کړی وو. په کراچۍ پوهنتون کې په چینایي استادانو د برید وروسته چین د پاکستان نه په دغه پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو ترڅنګ چینایانو ته د تحفظ ورکولو غوښتنې کړې وې. په کنفوشیس مرکز کې د وژل شوو چینایي استادانو په یاد کې نن غونډه را جوړه کړې شوې وه. د چینایي ژبې د مرکز کنفوشیس انسټیټیوټ چارواکي وایي د چینایي استادانو د تګ وروسته یې په زده کړو کې کوم کمی نه دی راغلی، بلکې دا وکوي زده کوونکي زیات شوي دي. دوی وایي په کار ده چې د چین استادان بیرته راشي او دلته د دوی سره موجود وي، خو دا پریکړه به پاکستان او چین کوي.
اب یہ تو اسٹیٹ کی پالیسیز ہیں.
دا خو اوس د سٹیټ پالیسیان دي کله چین سفارتخانه او کونسلر کې چرته مطمئن وي په ټولو حالاتو باندې چې څه هم دي نو یقینا چې اجازه باور کړي او هغه به راشي. استادان تیار دي او دا غوی راتلل پکار دي ځکه چې دا شریک پروګرام دی او موږ تل چینایي استادانو ته ضرورت لرلې دي.
یي جوائنټ پروګرام دی، وی الویز نیډ دی چاینیز ٹیچر.
تیر کال د جولای په میاشت کې د پاکستان د سند صوبې حکومتي چارواکو او سیټیډي پولیس داوا کړی و چې په کراچۍ په هنتون کې په چینایي استادانو د ځانمرګي برید مرکزی تورن سہولتکار نیولې دي. د سند صوبې د اطلاعات وزیر شرجین میمن د سیټیډي او رینجر ځواک د چارواکو سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي وو د لقانونه ګرځول شوی ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ نومي تنظیم کمانډر دادبخش نیول شوی وو. د کراچۍ په هنتون د ځانمرګي برید وروسته هم په کراچۍ کې په چینایي وګړو وجونکي بریدونه شوي وو. فضل عزیز، وی او اے ڈیوا، کراچی.
ڈیوا سروسی.
بیا هم په خیر راغلی. او سم د افغانستان حالات، د افغان طالبانو د دعوی نه وروسته امریکایي چارواکو هم دا منلې ده چې افغانستان کې د داعش هغه کمانډر وژل شوی کوم چې په کال 2021 کې په کابل ایرپورټ باندې خونړی برید یې سنبال کړی وو. بلخوا د امریکا او روس خارجه وزارت چارواکو په بیلابیلو بیانونو کې ویلي ترڅو افغان طالبان د نړیوالې ټولنې ژمنې عملي نه کړي، حکومت یې په رسمیت نشي پیژندل کېدلی. نور تفصیل د ډیوا همکار نو شیروان قلندر باندې کوي.
د امریکا د بارانو چارو وزارت ویاند نه هیڅ شنبه پورز د خبري کانفرنس پوښت ویلي چې امریکا اوس هم په خپل طریقه افغانانو ته تر ټولو زیات مرستې رسوي او د ماهرینو او غیر دولتي تنظیمونو د لارې دا هم باوري کوي چې فندونه د طالبانو په لاس ورنشي.
We have been incredibly clear about that.
The Taliban په حواله موږ به خې داګي ز خبر کوو. موږ د دوی سره څو واري د بشري حقوقو سرغړونو او په خاصه توګه د خځو جنکو د ذورولو په شمول په نورو یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي او دا عمل روان دی. دغه خواهشات په خپل د دوی په نړیوال رسمي پیژندنه کې خاند دي.
د افغان خځو د حکومت لپاره د امریکای ځانګړي استاد رینا اميري هم د یوټیوب د لارې خپل پیغام کې وای د طالبانو پر رسمیت د پیژندنې پاړې د خلکو د اندېښنو وړ یو شمېر پیغامونه ترلاسه کړي دي. خوای د امریکا د ریس دا دی چې طالبانو سره عادي اړیکې تر هغه نشي جوړې دي تر څو په خاصه توګه د افغان میرمنو حقوقو ته درناوی ونه لري. د امریکا په نیویارک ښار کې د متحده قانونو د سیکرټری جنرال انټونیو ګوټرش سره د ملاقات وروسته د روس خارجه وزیر سرګی لاروف هم د نهه سه شنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل چې ماسکو غنی طالبان یو حقیقت دی او باید ورسره خبرې وشي. خو نوموړی خارجه وزیر وویل چې د نړیوالې ټولنې د ژمنو عملي کېدو پرته به ماسکو د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د افغان طالبانو خارجه وزیر امیر خان متکی تیر ورځ ویلی وو چې د نړۍ هغه ټولو شرایطو ته لار جوړه کړې ده چې په نړیوال رسمیت د پیژندنې لپاره ضروری وي. بلخوا د افغان طالبانو وروسته امریکایي چارواکو هم د دې تصدیق کړی دی چې د داعش هغه مهم کمانډر په افغانستان کې وژل شوی دی چې د کال 2020 اگست په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د انخلا په وخت په کابل ایرپورټ برید کې لاس لرلو. د امریکا خارجه وزارت ویان هم د نهه سه شنبه په ورځ په افغانستان کې د داعش په خلاف امریکایي ژمنې تکرار کړې دي.
ISIS in the region continues to be a top
په سیمه کې د داعش کمزوري کول د دوی د انتظامی لمړی ترجیح ده او دا هغه کار دی چې موږ پرې په سیمه کې د خپل شراکتدارو او اتحادیانو سره په ګډه کار کوو.
د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان دا هم وضاحت کړی چې د مې په اولنې نیټه په قطر دوحه کې د نړۍ د هیوادونو د افغانستان د ځانګړو استادو د کانفرنس هدف به دا نه وي چې ګنې افغان طالبان په رسمیت وپیژندل شي. نو شیروان کلندر وی او ای ډی وا واشنگټن ڈی سی.
او بلخوا د افغانستان د مقاومت د جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون یو شمیر طالب ضد څیرې د اپریل په 24مه نیټه د آسترالیا په پایتخت ویانا کې غونډه جوړه کړه او د یو متحد محاذ په جوړېدو یې ټینګار وکړ. په دې کانفرنس کې لږونه کسانو برخه درلودلې او دا چې په څه موضوعاتو خبرې کړې دي او نور اړوند معلومات به لخپل میلمنه وورو چې هم د اوس د ویانا نه د سکایپ د طریقه زموږ سره په پروګرام کې مل دی. قاری سا محمدی د ویانا د غونډې یو برخه وال دی. سړی مشه په خیر راغلی.
سلامات اوسه. سلام علیکم.
مننه قاری صاحب. اول کدا وای چې دا د ویانا کانفرنس چې دی دا د چا په کوربه توپ جوړ شوی او کوم کسانو پکې برخه اخیستي وو او څه مهم ټکي پکې باس وشور باندې
دغه غونډه چې په 23 تاریخ شروع سو او نن یې اخر ورځ و د اوتریش جمهوریت پلازمینه په ویانا ښار کې د اوتریش نړیوالو چارو انسټیټیوټ لخوانه جوړه سوی و او د افغانستان د زینو سیاسي ګوندونو نمائندگانو او طالب ضد سیرو پکې برخه اخیستې و او په کومو ټکو چې باسو کو باس پتی باندې او چې افغانستان ته د طالبانو د راتګ شل میاشتې اوسوي په دا شل میاشتو کې چې افغانستان د کوم کړکېجن حالت سره یا یو ناوړه حالت بشري یا انساني حالت سره مخامخ ده نو د دغه حالت نه د افغانستان د راوتلو په خاطر او د خويندو د خوځو د حقوقو ورکولو په خاطر باندې منګه د افغانستان ټول سیاسي ګوندونه یا د طالب ضد چیرې دا باید په اتفاق او اتحاد دی یو چتر لاندې یو ملي اجماع رامنځته کو تر څو اوس کولای د طالب په مقابل کې منګه د ټول نخا اعلی او بهتر لار چې سیاسي حل لار دا او کچیرته نه کیږي بیا په دوم پړاو کې چې هر قسمه مقاومت کیږي یا پاتسون کیږي یا مبارزه کیږي چې یو چتر لاندې په ګړه مخته وسو.
یو بل خبره کړی سي په دغه کانفرنس کې تاسو ویل چې مختلفو کسانو برخه اخیستې و. د یو نظریه دینوس کښته دین د فکر کوي چې د طالبانو په وړاندې هغه ډله چې مبارزه کوي هغه غني د یو خاص قوم یا خاص سیمه پورې اړه لري. په دغه کانفرنس کې د ویانا چې تاسو هم پکې ګډون کړی وو، د افغانستان د کوم سیمو خلکو وو یا د کوم قومونو خلکو وو، د وی ډلې وو او کده مختلفو اقوامو مختلفو مذهبونو کسانو؟
ما پکې د مختلفو مذهبونو خلک هم ولیدو. وخت چې موږ مختلف مذهبونه وایو په افغانستان کې، موږ شیعه او سنی دا مذهبونه یو، چې شیعه ورونه خویندې هم پکې وي او سنیان خو هم پکې وو، د قومونو ازبکان، تاجکان او د پښتون ورونو په نمائندګۍ باندې حاجی حضرت علی درته شتون درلود، د ازبکو قوم په نمائندګۍ درته خویندې وي او څو ورونه وو دو پکې ګډون درلود. او د دغه ناستې ډیر تاکید او اصرار په همدې باندې وو چې تیر په تیر، هیر په هیر او راتلونکي د پاره چې د علم او د قلم عصر او زمان دا موږ متفقانه یو ملي حرکت وکړو. ټولو تاکید په دې وو چې ملي حرکت وسی او د افغانستان د پاره حرکت وسی، د افغانستان ملي ارزښتونو ته په احترام باید حرکت وسی، چې ملي ارزښتونو کې کبای بیرغ وی، که هویت وی، که سرود وی، که اساسي قانون وی، دا ټول د ملي ارزښتونه دي او د همدغه ارزښتونو په چوکاټ کې به موږ د افغانستان لپاره په ګډه باندې کار کوو.
او یو څه شی په دې کانفرنس کې مولوی زلاقدا و چې ځینی طالب هغه مخالفین چې لوی سیاسي چیرې بلل کېدلې هغه په دې کانفرنس کې نه لیدل کېده، نو وجه یې څه وه؟ آیا دا د څه ښکارندوی کوي؟ دا داسې څه نه ښیي چې ګنې د طالب مخالفین په خپل منځ کې اتحاد نه لري او یو ډول افتراق په منځ کې دی او که څنګه؟ کله څه وضاحت
د افتراق خو څه نشو ویلای، خو د یووالي د پاره دلته یو کمیټي مذاکراتو د پاره یو کمیټي جوړه سو، چې د کمیټي غړي هغه ته د مسؤلیت اوس پاره سو، ترسو همدغه سیاسي ګوندونه، احزاب او یا سیاسي چیرې که په ترکیه کې وي، ایران کې وي، تاجکستان کې، په اروپایي هیوادونو کې، د دغه د نږدېوالي او د تقرب په خاطر هغه باید سفرونه پیل کړي او اړیکې ونیسي او دا ټول سره نږدې کې. خو دا دومره غونډه و په ویانا کې تر دې مخکې فکر کوم چې په ستمبر کې همداسې غونډه سي و چې په هغه کې رحمت الله نبیل برخه درلوده او په هغه کې ډاکټر زلمی رسول برخه درلوده، چې اوس په دې ګډون کې هغه برخه نه درلوده.
ډیرو بخې چې وخت پروګرام کم دی، طالبانو د غونډې ته هم یو ډول خبرګون خودلې دی، ویلي دي چې په ویانا کې هغه کسان چې راټول شوي دي هغه کسان د نن په افغانستان کې اثر رسوخ نه لري، د کوم چا استازیتوب نه کوي یا اثر رسوخ نه لري او د دوی د غونډه هم غنې د افغانستان په حالاتو سره اثر نشي درلودلې. ستاسو ځواب ورته څه دی؟ آیا دا کسان چې په ویانا کې راغونډ شي وو په رښتیا د افغانستان د خلکو استازیتوب کولای شي؟
د افغانستان ولسونه خو الحمدلله ډیر لوی او عظیم ولس او ملت ده او ان شاء الله د همدغه زینه د نمائندګانو د پیدا کولو، د منسجم کولو او د نږدې کولو په خاطر باندې د همدغه زینه یو حرکت روان سو او ان شاء الله چې اصل نمائندګان، بانفوسه نمائندګان که په دوه کښتون دلودو او کو نور زینو کښتون لري، دا ټول به سره نږدې کیږي او د افغانستان د فلاح او د خلاصون لپاره او د بریا او د پرمختګ لپاره یوازینی د حل لاره د ټول افغانانو اتفاق او اتحاد او د طالب په مقابل کې مدني، علمي، سیاسي او وسلواله مبارزه وي، چې هر قسمه مبارزه وي تر څو خپل هیواد به تخپل لاس ته راوړي.
او دا فکر کوي چې آیا طالبان به حاضر شي کسانو سره د دغه سي غوندو سره خبرو تکيني او د خبرو لار ونيسي کڅنګ
ته ټول خلاره خدا د چې هغه حاضر شي؟ خو فکر نو کوم دغه د انحصار، د قدرت د انحصار دی وږي تیږي د استاد نام سره چې مخکې پېښوند ملاسته قاری صاحب، مفتي صاحب نه وي، هغه بل چاته احترام قائل نه دي. خو بوي بتنګ آمد به جنگ آمد بل اخره خدای نه خسته بیا به یو بل خونړی او دردناک جنگونه وي چې ډیر به پکې تلفات ورکي او بل اخره بیا ډیر نه وخت به میسته حاضر شي. هغه اخر د هر جنگ او اخر د هر مبارزه اخر سوله ده او اخر مذاکره کراتی بهتره ده چې پاول کو وی سکوي.
ډیر مننه پښتنې ډیر دي، خو زمنګ د پروګرام وخت کم دی، بیا په پاینده پروګرامونو کې بیا هم له تاسو نه پښتنې ولرو. مننه خالص محمد عیسی محمدی ژوندۍ وسی.
او سم د سودان حالات په سودان کې د خانه جنگي د شروع کیدو نه پس د نړۍ مختلف ملکونو هڅه کوي چې له غزای خپل شهريان په محفوظ ډول راوباسي. په دې لړ کې د پاکستان خارجه وزارت هم اعلان کړی دی چې لسګونه تنه پاکستانیان د سودان نه محفوظ ځای ته لیږدول دي. د خارجه وزارت وینا ده چې سلګونه پاکستانیان لا هم په سودان کې پاتې دي او دوغو دراوستلو هڅې روانې دي. تفصیل را بیا پیر په لوی خبر پښتونخوا پروګرام کې له نصر الله خان سره شریک کړی دی چې ساسو پام یو ځل بیا ورته راګرځو.
جی بالکل نصر الله صاحب، د پاکستان حکومت هم په دې اړه هڅې شروع کړې دي او وایي چې کم هغه خلک چې په سودان کې موجود دي، سودان پورته را رسول شوي دي. بلاول بوټو زرداری ویلي دي چې 211 کسان را رسول شوي دي او د دې تر څنګ د دې څخه وړاندې 1500 کسانو پخلی د بهرنیو چارو وزارت هم کړی دي. او دا هم نن یو ټویټر پیغام کې ویلي دي چې 10 کسان د دغه پورت څخه جده پورته هم سعودي عرب ته هم را رسیدلې دي چې اوس په پاکستان ته را ورسول سي. عادته د کشمیري چې دی هغه تر وسو پورې رسیدلې دي، یعنی وسو کسان د ټول سودان څخه او سودان پورته را رسول سي دي. او د بهرنیو چارو وزارت تر مخه 1500 پاکستانی وګړي چې دی هغه په سودان کې کار کوي، یو میشت ول چې هغه کې وسو کسان سودان پورته را رسول سي دي. او د دانورو د پاړه هم هڅې روانې دي، کم سودان کې د پاکستان سفارتخانه ده او د دې ترڅنګ سعودي عرب کې او نورو غونډي هیوادونو چې د سودان غدي حل ته هم چې کومې سفارتخانه موجود دي هغه هڅې کوي. او دغه خلک په مختلفو ټولیو کې په بسونو کې یا خلک خپل چې دی کوشش کوي دغه سودان پورته راورسي او د اوبو د لارې بیا یو ور سعودي عرب ته. او د سعودي عرب څخه بیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان ایئر فورس او د پاکستان کم خپل پیایه د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز ته هغه د لارې به هیوات راوستل سي. چې
په جګړه کې کڅک اوربند راغله د 21 غنټو د پاره حالات لږ جوړ شوې دي، خلک په وټلو باندې دي 1500 حکومت وای خنور شمیره کر شمیره به پاکستانیانو سوي په دې اړه باندې په مستقبل کې حاسې سوي چې تر دا جګړه سختيږي نو بیا په دې اړه باندې سوي دي چې لای عملشتا
د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ سره نن ما خبرې وسپې. نو هغه وایي چې هڅې کولې کم وخت چې جګړه شروع شوه وا ټول خلکو ته ویلو چې خپل په کورونه کې موجود وي او د هغه څخه بهر نه راوځي. خو اوس د درې ورځې چې کم دسبندي شوه دا په دې کې د کوشش کوي چې کم کم خلک خپل غټول خلک راوستل سي، بهر راوستل سي او هڅې وکوي چې د هغه محفوظ لارو یا نور محفوظ ځای نو تیار وره سوال سي او د هغه پس بیا خپل هیواد ته راوستل سي. نو هڅه دوام لري او سفارتخانه چې دی هغه باندې کار کوي او دغه درې ورځې کې به دغه عمل تر سره کوي. کچري تر سره نسو هم به کوشش کوي چې په مختلفو لارو باندې دغه خلک راوستل سي یوار سودان پورته او بیا سعودي عرب ته او بیا خپل هیواد پاکستان ته. دوی دا هم ویلي دي چې یو هیلپ لاين جوړ کړی سوی دی د هغه خلکو د پاره چې کورنۍ ډیر زیاتې اندېښمنې دي خپل د خلکو په حواله باندې یا خپل د هغه کسانو چې په سودان کې موجود دي هغه هر وخت رابطه کولای شي. د هغه پاړه باندې به معلومات هم ورکول کیږي و دغه خلکو ته او دغه دوی خپل پر ویب سټ باندې هم دغه شمیرې شوولې دي او خلک ویب سټ ته تلای شي د هغه ځایڅخه معلومات هم تر لاسه کولای شي. او په راتلونکي وخت کې به تر هغه هڅې روانې تر څو چې دغه ټول خلک د دغه جګړې د ځایڅخه خرابستل
سوي نه دي. ډیر زیاته مننه کو راي به پر ویډیو وخرا کول معلومات شریکول او جهان مننه. ډیر مننه کوم
ودان په مخمشه.
په سودان کې د غیر پاتې شویو پاکستانیانو د محفوظ راويستلو په اړه مو د رابه پیر رپورت واورید. بل پلو ملګرو ملتون ویلي چې د سودان په جګړه کې خپل ډلې خبرو اترو ته سنجیده نه دي او هر ډله دا غني چې د پوځي طاقت دلاره به کامیابی ترلاسه کړي. د سودان د پوځ او نیمه پوځي ډلې آر اس اف ترمنځ په جګړه کې په لزګونه کسان مړه او په سلګونه تنه نور ژوبل شوي دي. د سودان په اړه روسي تفصیل تاسو ته ارباب محمود علي په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
متحده قومونو ویلي دي چې د سودان په ځینو سیمو کې اوربند پر ځای دی، خو په سرخار خرطوم او په پراخه کچه په هیواد کې تاوتریخوالی لا دوام لري.
په سودان کې د واک اختیار جګړه نه یوازې د هیواد راتلونکی په خطر کې اچوي، بلکې یو داسې شخړې ته بڅر کې ورغورځوي چې تر کلونو پورې به د سرحداتو بهر انتهایی کړنې رامخته سي او تر لسیزو پورې ترلاسه شوی پرمختیا به په شا بوزي.
د اپریل په 15 نیټه د سودان د پوز او د نیم پوزي ډلې یا آر ایس ایف ترمنځ د اختلافاتو وروسته شروع شوې جګړه کې تر دې دمه د 3500 زیات کسان مړه او په لسګونو ژوبل شوي دي. د سودان د پاره د متحده قومونو خصوصي استازي والکر پارتیز د ویډیو لینک د لارې امنیتی شورا ته ویلي دي چې په جګړه کې ښکېل دواړه ډلې په خبرو کې سنجیده نه ښکاري، ځکه چې هر ډله ګڼي د پوزي طاقت د لارې برې ترلاسه کولی شي.
دا غلطی اندازې دي. جګړه چې دوام ولري په هیواد کې به د امنیت او نظم وضع نور هم خراب شي، واک او کنټرول به لمنځه لاړ شي، سودان به لا نور زیات وویشل شي او په سیمه به ډیر بد اثرات ولري. که څه هم یو ډله به برای ترلاسه کړي، خو سودان به وبایلي.
د پاکستان په ګډون نږدو ټولو ملکونو د سودان نه خپل سرکاري او نور وګړي محفوظ ځایونو ته بوتلي دي. په خرطوم او شاوخوا سیمو کې خلک د نامنه د پیښو سره مخ دي او په لارو کوڅو کې هم جګړه دوام لري. په سلګونو خلک د خوراک او نورو بنیادی ضرورتونو نه محروم شوي دي. متحده قومونو ویلي دي چې په ځینو ځایونو کې د بشري مرستو په مرکزونو او په غړو د بریدونو راپورټونه هم ترلاسه شوي دي. په ډزو کې یو شمېر د صحت مرکزونه هم تباه شوي دي.
موږ حمیدتی ته وایو چې وروره جنگ د سودان د ولس لپاره تاوان دی، هر څه ګران شوي دي او برهان ورور ته هم د جګړې د ختمولو غږ کوو او غواړو چې د جنگ د څه حل راوباسي او کدا چې نه کوي نو سودان به په مکمل توګه تباه شي. ټول سودانیان به بې کور شي، هر څوک وتل غواړي یا وتلې دي. د دې جنجال هیڅ ضرورت نه و، موږ خو ټول په یو ځای سره اوسېدلو.
په جنگی جرمونو کې تورن څلور کاله وړاندې د واک لري کړی شوی د سودان پخوانی صدر عمر البشیر سره د نور ملګرو د خرطوم د کوبر جیل نه وتل دي. د سودان پوز او نیم پوزی ځواک یا آر ایس ایف دواړه په یو بل د کسانو د جیل نه د وتلو تور نه لګوي. د سودان د پوز د مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د ریپیډ سپورټ فورسز د مشر جنرال محمد حمدان دګالو ترمنځ د آر ایس ایف پوسټ کې د شاملولو او د دې عمل د سارنې په اړه اختلافات رامخته شوي وو. دواړه جنرالان په یو وخت کې ملګري هم پاتې شوي دي او په کال 2018 کې دواړو په صلاح د ولسي واک د انتقال عمل بې لارې کړی وو. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگټن.
په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي د ډیجیټل مردم شماري په لومړی یو فایل کې د هیواد په کچه د 215 دیرش میلیونه تنانو سرشمیرنه پوره کړی شوې ده. د ادارې تر مخه په پښتونخوا کې تر دې دمه آبادی 9 دیرش میلیونه او په بلوچستان صوبه کې 19 میلیونه ریکارډ شوې. په یادو صوبو کې ځینې سیاسي مشران د صوبو د آبادی په اړه ورکړل شوی شمیرې ناسمې بولی او د حکومت نه د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. تفصیل د عبدالرزاق پر رپورت کې واوري.
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي چې د ډیجیټل مردم شماري په لومړو نتیجو کې د هیواد آبادی 215 میلیونو څخه سیوا مخې ته راغلي. د ادارې تر مخه په موجوده سرشمیرنه کې د قبایلي ضلعو په ګډون د خیبر پښتونخوا آبادی یو کم سلویخت میلیونه ریکارډ شوي، چې د کال 2018 نه راپدې خوا پکې سلور میلیونه آبادی زیاته شوي. خو په خیبر پښتونخوا کې ځینې سیاسي مشران د صوبې د آبادی په اړه ورکړل شوي ارقام ناسم بولي او وایي چې د تیرې مردم شمارې په سیر اوس هم د قبایلي سیمو د آبادی په اړه کره معلومات نه دي راجمع کړی شوي.
په شماري وزیرستان کې په 1990 کې 15 لکه تاریخ شمارل شوی
او چې کله په ضرب اعظم کې عملیات کېدل نو تقریبا 900 کډوان صرف د کجورې په یو چک پوسټ باندې راووتل. داسې رواجوړ په سیمه باندې زمونږ اندازه دا و چې دلته کې 1,00,000 آبادي په تیر وخت کې شمارل شوې وه. دا آبادي د بېنظیر انکم سپورټ او دغرنګ د ډبلیو ایچ او چې کوم د پولیو دپاره سرویګانې کېږي نو تقریبا 1,00,000 پورې اندازه د هغې شمارلی شوې وه. اوس دغه آبادي چې کوم ده د 1,00,000 نه لږ معمولي شاته کې اضافه ښکاره کېږي. دا هغه شکوک دي چې دا په ګراوند باندې موجود دي باید دې ته پام وکړل شي.
د کال 2018 مردم شماری کې د خیبر پختونخوا د بندوبستي سیمو آبادي 13.5 میلیونه او د پخوانی فاټا آبادي 15 میلیونو څخه سیوا خودلې شوې وه چې ځایي سیاسي جماعتونو پرې سخت غبرګون خودلې وو. د پاکستان د شمیرنې ادارې تر مخه په ډیجیټل مردم شماری کې تر دې دمه د بلوچستان آبادي 1.5 میلیونه خودلې شوې. په کال 2018 کې د یادې صوبې آبادي 12 میلیونه مخې ته راغلی وه چې په تیرو شپږو کلونو کې یې آبادي نږدې 1 میلیونه سیوا شوې. د بلوچستان صوبې ځینې سیاسي مشران دریز لري چې د انګریز سامراج له وخته په دې صوبه کې د بلوچانو آبادي د پښتنو په پرتله زیاته لیکل کېږي. دی وای په موجوده مردم شماره کې هم د صوبې په پښتون میشت سیمو کې د خلکو کره معلومات نه دي راجمع کړی شوي چې له وجې د صوبې آبادي کمه مخې ته راغلي.
زیاته زموږ کدې علاقې د روژې سپات کې موږ په کوټ کې د مطالبه وسمو تکړه ده چې د اختر آبادي وای میش کوټه ته ورکي او کله عبدالله ته ورکي لورلای ته ورکي چمن ته ورکي. دا هغه علاقې چې د مردم شماره سپات سوي لږه کړې ده په دې کې دا دوه درې دغه ولو چې دا مشکلات چې دا روژه دغه نه وکړه بل شماري نه وسوه.
د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس لخوا جاری شو معلوماتو تر مخه ډیجیټل مردم شماره کې د پنجاب آبادی تر دې دمه د 1,48 میلیونو څخه سیوا ریکارډ شوی. معلومات ښایي په سند صوبه کې تر دې دمه د 2,50 میلیونه خلکو شمیره ترسره شوی. د خیبر پختونخوا او بلوچستان سیاسي مشرانو په سیر په سین صوبه کې د متحد قومي مومنت مشرانو هم په ډیجیټل مردم شماره تحفظات خودلي او په دې اړه د هواد وزیر اعظم سره د ملاقات کول وړاندې د صوبایي او قومي اسمبلی خپلو ممبرانو استفاګانی راجمع کړی دي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
اوس هم د پاکستان سیاسي حالات ته کتنه. د پاکستان د واکمن سیاسي ګوندونو اکثریت منلی چې د تحریک انصاف ګوند سره د پنجاب او د پښتونخوا صوبو په انتخاباتو باندې خبري کولو ته تیار دي خو اخري فیصله به حکومت کوي. د تحریک انصاف غړي فوا چودري ویلي چې د حکومت لخوا د آئین د نه منلو چلند ورته قبول نه دی. تفصيل د ارشد حسین پر رپورت کې.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په حکومت کې شامل د سیاسي ګوندونو د مشرانو مهمه غونډه شوې ده او د غونډې نه پس وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې په پنجاب صوبه کې د انتخاباتو کولو په حق له دستر محکمې درې کسیز بنچ فیصله وړاندې هم پارلمان رد کړی ده او په دې اوسنۍ غونډه کې هم په دې اتفاق شوی دی چې دا دستر محکمې کار نه دی چې جرګي وکړي بلکې د عدلي کار د قانون تر مخه فیصله کول دي. قانوني ماهرین هم وایي چې دستر عدالت لخوا د انتخاباتو په یو مسله سیاسي بحران جوړ شوې دی چې نتیجه به سډیرا خ نه وي.
خبره دا ده چې یو سیس کې د یاداري کار نشتی هغه ولې په هغه کې انټرفیرنس کوي څه ضرورت ده؟ دوی ته دی وایي یو های لیول کمیټي جوړه کوي تاسو د پارلیمنټیرین د پالیټیشنز خپل مسائل په خپل حل کوي. سپریم کورټ ته دا کیسې نه وروړي کو راوړي نو بیا فکر دا ده چې سپریم کورټ دا نه انټرټین کوي.
د وزیر اعظم شهباز شریف وینا وا چې دستر عدالت په وینا دوی د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره مذاکرات کولو ته تیار دي او وایي چې په داسې کولو سره هم اولس خبر شي چې حکومت خپل ټولې هڅې کړي خو د حکومت اوس هم دا دریض دی چې ګرد هیواد کې د انتخابات په یو ورځ وشي او زیاتوي چې د موجوده پارلمان موده به هم د اګست 14 نیټې پورې سر ته رسي او حکومت غواړي چې انتخابات د اکتوبر یا د نومبر په میاشت کې وشي.
دوی کې مذاکراتونه بغیر ڈائلاگ نہ سیاسی ڈائلاگ نہ بغیر دے بخ بل حل اشتے نہ او اغه ټیم کې چې کله سیاسي ډایلاګ وشي او یو نتیجه ته ورسېدل شي نو اغه نه پس بیا چې دینو د اغه باندې عمل کول هغه اسان وي.
وړاندې د اپریل په سلور منېټه سترې محکمه درې کسیزه بنچ چې مشري چیف جسټیس عمر عطا بندیال کوله په پنجاب صوبه کې د مې 14 منېټې د انتخاباتو امر کړی وو، خو وروستو حکومت دا دریس خپل کړو چې په موجوده معاشي صورتحال کې انتخاباتو د لپاره فند نشي جاری کولی او د حکومت د دغه دریز ملاتړ هم پارلیمان د یو قرارداد د لارې کړی وو. سترې محکمې هم سبا د اپریل د 20 منېټې پورې حکومتي ائتلاف ته وخت ورکړی دی چې پاکستان تحریک انصاف سره په یو ورځ د انتخاباتو کولو په لړ کې د مذاکراتو په حق له حتمی فیصلې نه عدالت خبر کړي.
بیا به سپریم کورټ سره په نور څه لاره نوي چې هغه چې کوم د څلورم اپریل والا چې کوم ججمنت دی هغه باندې بیا هغه عمل درآمد به شروع کی، هغه کې بیا توهین عدالت کاروائی هم کېدای شي او دا چې کوم سیزونه دی هغه کې به نور هم زیات بگڑاو شي کوم دی هغه به پیدا شي. دا خو دا دی چې یو مفاهمت وشي او سبا ټولې پارټیانې او د پی ټی آی او حکومت پیوو پیش باندې راشي دا خو ډېره ښه خبره ده.
وړاندې فوج هم د سترې محکمې درې کسیزه بنچ ته د سیکیورټي په اړه داسې حالاتو کې انتخاباتو کولو په حق له بریفینګ ورکړی وو او تیر ورځ د فوج د ویاندې ادارې آی اس پی آر مشر میجر جنرل احمد شریف چودی یو خبری کانفرنس ته ویلي وو چې فوج د ترهګرو پر ضد عملیاتو کې بوخت دی او انتخابي عمل دپاره د سیکیورټي ورکولو په حق له یوازې مرکزي حکومت فوج ته وینا کولی شي. خور سره عمران خان دا هم وایي چې د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی د فوج د پخوانی سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا په وینا ماته کړې وي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان د اقتصاد کمزوري حالت او ګرانی څنګ په څنګ سره روان دي چې یو خوا یې عام وګړي ځپلي او بل خوا بایپران سر ټکوي چې مشتریان یې خوا ته نه ورځي. د پنډي د مشهور چاینا مارکیټ د ډول سنگار د سیزونو خرڅون کې وایي کاروبار چلول ورته اوس ډیر ګران شوی دی. تفصیل یې د وقار احمد پر رپورت کې.
دا د کورونو د سنگارولو لپاره مشهور د پنډي خار چاینا مارکیټ دی او په هر دویم ګام دلته د کورونو د خکولا او سنگار دکانونه د سامانونو ډک پراته دي، خو دکاندار د ګاګ په انتظار کې ناز دي.
ګرانې پوجا باندې بګا کم په مارکیټ کې په نظر ناراضي او بلدا چې ریټونه ډېر زیات سی واشو مارکیټ له اوس ګاک راشي شي وګوري او بس بیرته واپس دکان نه ودی.
کس هم خلک دلته د ارزان او معیاري سيزونو اغستو ترازي، خو اوس د دې مارکیټ صورتحال بدل دی. د چاینا مارکیټ زیاتره دکانداران ک یو خوا د هیواد خراب اقتصادي صورتحال او ګرانه زپلی دي، نو ور سره د هیواد سیاسي اړي غړي او د احتجاجونو نه هم سر ټکوي.
سب تاجر بیٹھے ان سے پتہ کر لے کسی
تاسو د تاجرانو نه پختنه کول شي دی کی بچا پګرانا پله سرزو کی یو نیم شي خرڅ کړي وي. نو زمنګ هم بچي او کورونه دي مخکې با پسلور 1500 روپو کې یو آیټم ملاوي دو دا سلیم پونه با پزر 1200 روپې ملاوي دل دا اوس په 1500 روپې هم نه ملاويږي. تاسو ګورئ که اوس ته یو غریب کس د لور واده وي نو هغه به دا خرچه څنګه پوره کوي.
د روز نه لغاری په کالج کې فنکشن دی او چاینا مارکیټ تراغلی چې ارزان بیا او معیاري شزونه واخلي، خو په اغستوې واره ناراضي. دکاندار هم د خپل د مرزې پریټ کلک ولاړ دی.
میری جو سہیلی ہیں وہ پنڈی کی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا تھا
زید اسلام آباد میں دل تک خپل ملګرو په وینا راغلم چې په هول سیل مارکیټ کې به ارزانی وي، خو دل تک حالات بالکل بدل دي. هر یو سیز درې چند ګران شوی دی. نو د چاینا مارکیټ چې دا حال دی نو بیا به هر بس حالات وي.
په دې مارکیټ کې کاروبار کون کی وای د ګرانی او د هیواد د زپلی اقتصاد لکبل کاروبار کې 50% فرق راغلی او اوس ډیر په ګرانا خالی د دکان خرچې پورا کوي او داسې میاش هم پکې راشي چې د ګټې پر ځای تاوان کړی وي.
چونکه ماری ویسی لگزری آئٹم
په امپورٹ بندیزونو او ټیکسونو لکبلا د سامان نرخونه دومره زیات شوی دي چې ګاک راځي او مونږ ته وایي تاسو یې ډیر ګران خرڅوي. مونږ داسې خو نشو کولای چې ګران سامان واخلو او ارزانی خرڅ کړو.
د پاکستان حکومت په دې ورستیو کې د ایش عشرت د سامانونو په درآمد بندیز لګولې دي چې لکبلې ک یو خوا هیواد کې د خام مال نه ترلاسه کېدو سره کارخانه بندیږي، بیروزګاری سیوا کیږي، نو ورسره هر ډول نور کاروبارونه هم متاثر کړي دي. وقار احمد، وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
هم په خیر اغلی دا ویډیو ده د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې د ماشومانو د ناروغي او ماهر ډاکټران وایي چې د پولیو وایرس پر ضد منفي تبلیغات هیڅ حقیقت نه لري. دینی عالمانو او سازمان باید د خلکو پوها کول د پاره خپل کردار ولوبوي. تفصیل یې د رفیع الله مندوخیل په رپورت کې.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر غلام نبی ناصر وایي د پولیو دوه قطرې ماشوم د ټول عمر له مازورې خوندې ساتي. باید ټولې مندې خپل ماشومانو ته ارومرو قطرې ورکړي چې دا د ماشوم د صحت لپاره هیڅ ضرر نه لري. نوموړي دغه څرګندونې له وی او ای ډیوا سره د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیه هیلپنګ هینډس بلوچستان لخوا په سرحدي سیمه ژوب کې په جوړ شوي میډیکل کیمپ کې کړې دي.
پولیو خدای مرض دی چې په دوه قطرې باندې د دې علاج کیږي او موږ ته په کار دی چې هر کوچنی ته تر پنځو کلو چې کم کوچنیان دي هغو ته موږ پولیو قطرې ورپلاو کړو. په دې کې مین رول چې دی مطلب د زموږ د علما زموږ د ټیچرانو زموږ د مشرانو دغه رول دی چې مطلب هغه ته په کار دی چې د خلکو ته سر ور خلاص کړي. د دې یو تاوان هم نشته، د دې صرف اور صرف دا فائدہ ده ستا کوچنی چې دی هغه له عمر بر له مازوري ځخه چې دا بیا یو ری ورته وسو پولیو بیا دا علاج نه لري بیا به دی مازور وي.
ډاکټر غلام نبی زیاتوي هغه نه یوازې دا چې نورو خلکو ته د پولیو کترو د ګټو په اړه معلومات ورکوي بلکې خپل ماشوم هم پار پولیو کمپین کې ویکسین کوي. دا هغه په خبره د پولیو کترو پر ضد د خلکو منفي تبلیغات به بنسټ دي.
ما کوچنی دی بچی دی ماشاءالله الحمدلله ما خپل کوچنی ته کتری ورکړی دی ټیک ټاک دی ایکټیو دی اور ان شاء الله دا دخل کو پروپاګاندا دی چې مطلب بیا بچیانه کی دخل کو دا اله پروپاګاندا دی. نو زما د علاقې عوام او علما او سیاستدانو ځخه دا اپیل دی لټیچرانو ځخه خاص کر چې هغه دخل کې جوکیټ کی او هر کوچنی ته پولیو دوه کتری ورکی او د عمر بر د مازری ځخه راوګوري.
میډیکل کیمپ ته راغلی د تکی کلی اوسیدونکو مسلم مندوخیل وایي چې ماشوم یې ناروغ دی او له تیرو دوو میاشتو نه دی ویکسین شوی ځکه چې په بلوچستان کې د پولیو کمپین له مارچ میاشتې راهیسې نه دی شوی.
زموږ دا کوچنی ډېرې بیماریانې یو بیماری دا د پولیو کترې دا دوه میاشتې کار زموږ په علاقه کې دا کمپین نه دی شوی لیازا موږ له دغې وجې راغونن د ډاکټر مدمین هسپتال ځای ته چې دلیل د تکترې ورکړو. نو دا چونکې مختیم کولی دا دوی میسی کاری سی دا پولیو کتری نس نو ایمور دلی پسی راو پولیو دیر ضروری دا نو چونکی سپیدا سوی دی مور نده لکل نو وزادی دا دوی میسی کاری دا مردم شماری لیاز دا وجه دا دوی میسی کاری پا بلوچستان کی شخصی و
دا سیمی یو بلوچستانکی نعیم جان میاخیل بیاوایی چی پا میڈیکل کیمپ کی نیوازی دوی دا خپلو ماشومانو علاج کوي بلکی آغو تا دا پولیو ضد قطرې امر کوي ځکه چې دا پولیو قطرې د ماشومانو لپاره ډېرې مهمې دي.
د کیمپ ته راغلی ما یو خو ما بچای بیمار دی د پولیو قطرې سره هغه ډېر ضروري دي د ماشومانو د ګرځون لپاره د ناروغیو ځا بچاولو لپاره د قطرې پیلاوی دا ډېر ضروري دي په کار دی چې د پلاران بچانو ته د پولیو قطرې ورکړي. لا دوی نه سپوشار کې کمپلین نه دي شوی دا د هغه له وجه ځمو ماشومان د لیر اوسې په لو قطرې نه دي.
دا هیلپنګ هینډس بلوچستان میډیکل کیمپ موخه که څه هم د لری پرتو کلیوالو سیمو خلکو ته د روغتیایي اسانتیاو ورکول دي خو په کیمپونو کې د ماشومانو د نور علاج تر څنګ هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې تر پنځو کلونو پورې وي د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، کوټه.
السلام علیکم ګران مینوالو، زیم شاید ملنګ. نن زما تاسو ټول مشرانو کسانو ته ورونو خویندو ته دا خواست دی چې خپل بچولا د پولیو کترې ورکې او د ټولو مرمازوتیانو وساتئ. ډیره مهرباني، خوشحاله او آباد اوسئ.
بلوچستان د موسمی بدلون د منفی اغیزو څخه تر ټولو زیاته متاثر سیمه ده او په دې نه یوازې ځایی خلکو بلکې د بهرنیو هیوادو د چاپریال ماهرینو هم ډېرې فکرمندۍ څرګندې کړې دي. په یاده صوبه کې په ګڼ شمیر کې د بادامو او زردالو باغونه وو، خو هغه اوس وچ شوي دي. له دې څخه د خلکو اقتصاد او روزګار هم ختم شوی او په یو شمیر سیمو کې خلک کډوالۍ ته هم مجبور کړی شوي دي. تفصیل د حمید سمسور په ریپورت کې اوریدلی شي.
دا له کوټ ښار څخه د شمال ختیځ په لور د نیوي کیلومتر په واټن باندې د زیلپشین د تحصیل نانا صاحب د مرغز کریازی کلی دی. د دې کلی اوسیدونکو 15 شپته کلان عبدالرشید وی سی یو څو مده لمخه دلته د دوی د بادامو، د انګورو، د سیبو او د زردالو باغونه وو، خو د موسمي بدلون د وچکالی له سبب زخه اوس ارڅ دوی له لاسه ورکړی دی. دلته چې د زیات شمیر خلکو اقتصاد په کارو کرونده باندې تړلی وو، خو د موسمي بدلون له سبب زخه اوس دوی له ډیرو سختو مالی مشکلاتو سره مخامخ دي.
دلته سیو، بادام او انګور باغونه وو، د شتالو وو، د انځکات کورو پولی باغونه نسو پټم برما ولګی د یو غړپ نسو تیا کم بیا ونوینه درین چې وبره غور گاډیان لوډه دل نه یو شیم نست کوټ له بار شو یلا ور له بلال و دا څوک ور پاتې ګرد بس و زه په خپل د بل مزدور دا د کلی پسونه ګورم خپل کې ګورم
له بارمی حیوا دوزخه په مطالعاتي دوره باندې راغلی موکیکینو هم ډیر سخت تشويش سرګند کړی دی.
اټ از ایوری ایئر مور ډیفیکلټ. You have your terrible floods.
هر کال دغلطه د سختو سیلابونو لوجې په مشکلاتو کې اضافه کیږي. باید چې ټول مغربي هیوادونه د توانای په زیات استعمال کې احتیاط وکړي، د زیاتو ونو کروندو شي او د خپل ځان لپاره د دې سیاري خیال وساتل شي. ضروری ده چې مونږه کاربن کم کړو او کدا سينوي نو سمندر کې باتو قانونو راشي او سیلابونه په کار د چین نړۍ په ګډه د دې د مخنیوي لپاره ګامونه واخلي.
د ماحولیاتو د څنګه ماهرین دا خبره هم کوي چې د چاپیریال په دونکی د پاکستان برخه کڅه هم ډیره کم ده، خو منفي اثرات دلته تر ټولو زیات لیدل کېږي.
د نړۍ خشکی سیمې د نورو سیمو په مقابله کې ډېرې په وچېدو دي، خو هغه بوټي چې موږ دلته د لیدو د پاره راغلی یو په ځانګړې توګه فریټلیریا ګيبوسا د شلمې پیړۍ راهسي د دې بوټي ریکارډ ډېر ښه دی. نو ځکه غواړو چې وګورو کچري د پخوانی ریکارډ نه په دې کې څه بدلون راغلی. نو دا به په حقیقت کې په بوټو د موسمي بدلون مثال وي.
صوبایي حکومت ویي چې دوی د موسمي بدلون د منفي اثراتو د کمولو لپاره تکل کوي.
دا اوبه پر غره باندې وسی یا پر دور باندې وسی، دا اوبه سامال سي و دغه ته د اوبو کشنی کشنی کاسي یا چک ډیم ورته جوړ سي، هغه په سبب باندې بس موږ د اوبو کچا راپورت.
د ملګرو ملتونو د نړیوال موسمي بدلون ګلوبل کلایمټ ریسک د انډیکس سره سم چې کم حیوادونه د موسمی بدلون له خطر سره مخامخ دي، په هغه کې پاکستان پر 15 نمبر دی. ماهرین ویي چې په تیرو 2 لسیزو کې په پاکستان کې د موسمی بدلون څخه 3.8 ارب ډالرو زیان اوښتی دي. هم په دغه جریان کې 102 قدرتي آفتونه راغلي دي، په کوم کې چې تر لاس زره زیات کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. نړیوال بانک په خپل راپور کې ویلي چې پاکستان ژمنه کړې ده چې تر 2030 پورې به 80% ګاډیانی له تیلو زخب ولمریزه انرژي ته انتقال کړي او دغه ډول یو عربونی به لګوي چې د موسمي بدلون د منفي اغیزو مخنیوي وسی. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خو هم
ک بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری، د انسان لاس ته حق سرازي چې سې کړی،
د
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
بیا هم په خیر اغلی، دا د وی وی ډیوا د ریډیو او د ټی وی پروګرام دی چې تاسو یې کولای شئ همې په ریډیو واورئ او همې په سټلایټ ټی وی باندې وګورئ. همداشان دا پروګرام تاسو کولای شئ چې زمونږ په فیسبوک او یوټیوب باندې هم نیغ په نیغه وګورئ او واورئ. او سم راځو نورو رپورټونو ته. د هند په اړه یو رپورټ دی. د هند سترې محکمې یا سپریم کورټ د ایل جی بی ټی کیو ټولنې، چې ایل جی بی ټی کیو هغه ټولنه ده چې د همجنس بازانو او همجنس بازانو ورته نورو کسانو ټولنه ګڼل کیږي، د دې د ډېرې غړو لخوا ثبت شوي غوښتنلیکونو وروسته د همجنسه ودونو قانوني کولو په اړه په سپریم کورټ کې د هند یو تاریخي اورېدنه کیږي. په نوې ډیلي کې د امریکا غږ خبریالې انجانا له همجنس بازانو سره په دې اړه خبرې کړې چې ولې د واده حق د دوی د پاره ډیر مهم دی. تفصیل منازعه شهید د وی وی په دې رپورت کې تاسو سره شریک کړي.
د دې همجنسو جوړې مراسم یو نیم کال مخکې د وهندي واده ټول رسمونه درلودل، خو په هغه هیواد کې چې د ورته جنس ودونه رسمیت او قانوني اعتبار نه لري.
I think the emotional
part احساساتي اړه فکر وکړم. ما واقعیا غوښتل چې ابه د خپل ژوند ملګری پتوګه معرفي کړم. زما مور زما کورنه موږ قبول کړو. زه غواړم چې مور مې وتوانیږي په لوړ غږ په ویاړ او قانوني توګه ابه ته خپل زوم وایي.
ستره محکمه د ورته جنس واده قانوني کولو لپاره د بیډنګ او د هغه ملګری سوفیو چکربورتي په ګډون د ډیری نورو ال جی بی ټی کیو جوړو لخوا ثبت شوي غوښتنلیکونه یا درخواستونه اوریدنه کوي.
As part of the relationship we both have grown
into the global circulation د سرنګوالي لپاره خپل شرطونه لرو. مونږ یو بل ته د خپل ځان څخه ډیر ارزښت ورکوو، د خپل ایګو څخه ډیر یو بل ته ارزښت ورکوو.
لاس کال وړاندې کله چې دوی سره ولیدل نو د هر یوې بلې متضادې جوړې په څیر وو. اوس دوی د نورو جوړو په څیر حقوق غواړي.
That includes
the medical insurance, the شامل دي health insurance، د ماشوم پلول او میراث. دا هغه حقونه دي چې یو ته یې هم موږ لاسرسي نه لرو.
ترنن اورځ پورې چې کزه اړتیا ولرم چې فارم ډک کړم، زه مجبور یم چې په فارم کې مجرد ولیکم.
هغه مهمه شیبه چې دوی محکمې ته د راتلو لپاره وهڅول سوال هغه وخت وو کله چې دواړه د کووېډ 19 وبا ښکار شول.
دا مې ته دا احساس راکوي چې ژوند لنډ دی او موږ واقعا پیشبیني نشو کولای چې په راتلونکي شیبه کې څه کیږي. موږ نشو کولای د یو بل لپاره اسناد لاسلیک کړو. تازه چې وایو چې زه په روغتون کې بستر یم او زه یو چاته اړتیا لرم چې زما لپاره فیصله وکړي.
حکومت د همجنس بازانو د ودونو له قانوني ولو سره په کلکه مخالفت کړی دی او دا یې د یوې بیلې طبقې مفکوري په توګه بللی چې ټولنیز او مذهبي ارزښتونه زیانمنوي. خو د همجنس بازانو د حقونو فعالین د دې سره موافق نه دي.
دلته موږ د هغه خلکو کتنه کوو چې غواړي داسې څه وکړي چې ټولنه ورته ډېر ارزښت لري. د مثال په توګه واده او په ډېرو برخو کې د واده ژمنتیا، یو بل ته پاملرنه، یو بل سره مینه.
په داسې حال کې چې هند لا هم په پراخه کچه یو دودیز هیواد دی، درخواست کوونکو استدلال کړی چې پولنیز منل به هغه وخت خوشي کله چې قانون ورته لار وښيي. لکه څنګه چې دوی دې فیصلې ته انتظار باسي، دا جوړه هیله لري چې د دوی دغه ډول مراسم به یو ورځ د قانوني واده په توګه حساب شي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
په همدې باندې زموږ د ویډیو د روانو چارو د نن شپې دا پروګرام هم پام دې پای ته رسیدي. په دې هیله چې د پروګرام د راټول شوی ریپورتونه او مطالب تاسو د پام وړ ګرځیدلې وي، تاسو په خدای سپارم. خو مخکې دغه نه تاسو ته د سپارښتنه کوم چې د وی وی ډی وا په سوشل میډیا پلیټ فارمونو باندې کاغه ټوئیټر دی، ک فیسبوک دی، ک انستګرام دی، او ک یوټیوب په باندې کولای شي چې د ورځې تازه خبرونه، ریپورتونه، مرکې، هرڅه وګورئ او په باندې خپل نظریات هم سره شریک کړئ. نو تاسو په خدای سپارم، تاسو ته ښه شپه.